ولسمشر غنی متحده عربی اماراتو تتللی د ولسی جرګې ځینې غړي افغانستان ته د ناټو له لوري د نورو ځواکونو استول ضروري بولي.
په اوسني شرایطو کې ضرورت موږ په هغه باندې سرحدي منطقو کې شته.
د امریکا دفاع وزیر په افغانستان کې د جرمني پوځیانو رول وستای او جرمني وایي چې افغانستان ته نور ځواکونه لیشي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د حفظوي سیستم په اړه د دوی د طرحې له تاییده وروسته به انتخاباتي هلې ځلې چټکې شي.
دولت $10 میلیون ژمنه وکړه. موږ د دوی سره دوامدارې غونډې ولرو ترڅو خپل راتلونکي پلانونه د دوی سره موږ شریکو.
د کډوالو چارو وزارت وایي د بې ځایه شویو لپاره د یو پلان پر جوړولو کار کوي.
لس کلنه برنامه سید تبن یو مملکت باید وګړه استراتیجی ولري. فدلته ایمرجنسی کارونه ورته پکاتی.
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم اوریدلای شي او هم مطالب لوستلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویبپاڼه پته ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او تو نور جکپوري چارواکي پرون ناوخته متحده عربی اماراتو ته لاړل. د ولسمشر مرسیال ویان شاه حسین مرتضوی ازادي رادیو ته ویل ولسمشر په کندهار کې د متحده عربی اماراتو د ډیپلوماټانو د وژل کېدو په خاطر د غم شریک کی او د دوه اړخیزو همکاریو په اړه له متحده عربی اماراتو له چارواکو سره خبرې کوي. له ولسمشر سره د ملي امنیت سلاکار او د ملي امنیت عمومي رئیس هم ملګری دي. د دې موضوع تفصیل سفی ولستان ځای وړاندې کوي.
د افغانستان جمهوریت ریاست وی عربی متحده امارات په بیلابیلو برخو کې له افغان دولت سره د همکارۍ خزرفیت لري. د خبره د جمهور رئیس مرسیال ویان شاه حسین مرتضوی عربی متحده امارات ته د افغان ولسمشر او نورو چارواکو د سفر پر مهال پرون ازادي راډیو ته وکړه. خغلی مرتضوی وویل کڅه هم سفر تر ډیره په کندهار کې د عربی متحده اماراتو د ډیپلوماټانو په وژنې د غم شریکی په خاطر د خو د دواړو هیوادونو ترمنځ همکارۍ هم تر بحث لاندې نیول کیږي. جمهور رئیس د افغان دولت په استازیتوب د عربی متحده اماراتو له چارواکو سره په کندهار کې دغه هیواد د ډیپلوماټانو د وژنې په خاطر غم شریکی خي. بل مسله دا چې کوم هیوادونه چې له افغانستان سره د سولې او ثبات په برخه کې همکاري کولای شي د دې توقع ترې لرو چې یو مثبت رول ولوبوي. عربی متحده امارات هم په بیلابیلو برخو کې ښه ظرفیتونه لري چې هم له افغان دولت نه د ملاتړ او هم په نورو برخو کې همکاري وکړي. نو په همدې اساس په دوه اړخیزو مسایلو خبرې کیږي. افغان ولسمشر د کندهار تر خنړې پیښې درې دیرش ورځې وروسته عربي متحده اماراتو ته تللی دی. د کندهار ولایت مقام په میلمستون کې د مرغومي په 28مه 14 شو چې پکې د عربي متحده اماراتو د 5 ډیپلوماټانو په شمول 12 تنه وژل شول او 19 نور ټپیان شول. محمد علي البستکی، عبدالله محمد عيسى، احمد رشید سلیم، احمد عبدالرحمن التونایجی او عبدالحمید سلطان الحمادي هغه 15 عرب ډیپلوماټانو چې په دې حمله کې وژل شوی دي. د کندهار د والی مرستیال عبدالعلي شمسي، د ولایت د بهرنیو اړیکو مشر شاه احمد سعید، د مشرانو جرګې غړی سراج الدین سفری، د ولسی جرګې غړی باز محمد جوزجانی، په امریکا کې افغان ډیپلوماټ یما قریشی، د پخوانی ولسمشر د ترزوی هاشم کرزی او یو بل ځوان هم په دې پیښه کې وژل شوی افغانان دي. افغان چارواکو ویل د کندهار حمله په کوټه کې پلان شوی و او پلان جوړونکي په پاکستان کې آزاد ګرځي. افغان کارپو محمد علي اميري بیا په دې نظر دی چې د کندهار تر حمله وروسته افغان چارواکي اندېښنه لري چې له عربي متحده اماراتو سره سیاسي او اقتصادي اړیکې زیانمنې نشي. جمهور رئیس غواړي د سیمې عربان په خاصه توګه عربي متحده امارات ډاډمن کړي چې افغان دولت له دغه هیواد سره د ښو اړیکو لیواله دی او دا پیښه باید د دواړو هیوادونو په اړیکو کې اغیز ونه کړي. زه فکر کوم د افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره یو پټ اندېښنه شته چې د کندهار پیښه له عربي متحده امارتو سره سیاسي او اقتصادي اړیکې اغیزمنې نه کړي او ان تر دې ونه رسیږي چې خپل پخوانیو همکارانو ته پراخې مالی سرچینې برابرې کړي. په افغانستان کې د طالبانو رژیم د عربي متحده اماراتو لخوا په رسمیت پیژندل شوی او د دې ډلې جنګیالیو د کندهار په حمله کې لاس درل هم رد کړي دي. د افغان ولسمشر سلاکار محمد داود ګلزار چې د کندهار د پیخي د پلاتون کې پلاوی مشر وو، یوې محلي رسنۍ ته تایید کړی چې وظیفوي غفلت شوی دی او مخالفینو له نفوذي کسانو کار اخیستی وو. وبلیدل شي چې د کندهار تر پیخي وروسته چې د وظیفوي غفلت په خاطر افغان چارواکو ته هم د ملامتیا ګوته نیول کیږي، د عربي متحده اماراتو چارواکي څه ډول خپلې راتلونکي اړیکې او همکاري له افغان دولت سره تنظیموي؟
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د امریکا دفاع وزیر وای په افغانستان کې د جرمني پوځیانو رول مثبت دی. د امریکا دفاع وزیر له خپل جرمني سیالي سره په واشنگټن کې په دې اړه خبرې کړې دي. د جرمني دفاع وزیر امریکا ته د سفر په محل خبريالانو ته وویل هیواد یې تیر کال پریکړه کړې وه چې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر زیاتوي. د دې موضوع تفصیل سالی محمد سالی وړاندې کوي.
د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس له خپل جرمني سیالي اورزلا اون دیر لین سره په واشنگټن کې د خبرو پر مهال د افغانستان په جګړه کې د جرمني سرتیرو رول وستایا. د امریکا په دفاع وزارت کې دفاع وزیر شغلی ماتیس د خبرو پر مهال جرمني یو باوري شریک وباله چې د ګواښونو په وړاندې د مبارزې لپاره په ازموینه کې بریالی وو. جنرال ماتیس چې په 2013 او 2014 میلادي کلونو کې د امریکا د مرکزی قومندانۍ د قومندې پر مهال یې د افغانستان او عراق د جګړې څارنه کوله، خپل جرمني سیالې ته وویل مخکې د خپل دندې پر مهال له جرمني ځواکونو سره همکاري درلوده او جرمني قواو ته ډیر درناوی لري. د امریکا دفاع وزیر چې دغه هیواد د سمندري ځواکونو یو متقاعد جنرال دی ویلي هر اردو چې جګړې ته ځي له ازمویښت او تفتیش سره مخامخېږي او تر ټولو ستر ازمویښت د جنگ په میدان کې د دوی چلند دی. جنرال جیمز ماتیس زیاته کړه په هرات کې جرمني پوځیان د رهبری د پوخوالي او اخلاقي چلند په برخه کې یو نمونه وه او دایې د ناتو او امریکا د ځواکونو د قومندان په توګه مننه کوي. په همدې حال کې د جرمني دفاع وزیر وان ډیرلین هم د امریکا او جرمني د ځواکونو ترمنځ دوستی وستایله. میرمن وان ډیرلین د جنرال ماتیس مخکنیو خبرو ته په اشاره چې په افغانستان کې د ځواکونو د غشتلتیا غوښتنه کړې وه وویل
Well, we have just decided in December last year to put more troops.
موږ د تیر میلادي کال په دسمبر میاشت کې پریکړه وکړه چې افغانستان خپل نور ځواکونه ولېږو، ځکه د قاتم لاټر ماموریت داسې ماموریت دی چې موږ پکې ستراتیژیک زغم ته اړتیا لرو. تر دې مرحله چې افغان ځواکونه وکړای سي په بشپړ ډول د خپل هیواد دفاع وکړي چې دا کار وخت نیسي. لدې کبله د جرمني پارلمان تیر کال تصمیم ونیو چې افغانستان خپل اضافي عسكر ولېږي.
د امریکا او جرمنی ځواکونه لا هم د ناتو تر مشرۍ لاندې د افغان ځواکونو د روزنې او سلام مشورې په ماموریت کې برخه لري، خو د وسلولو طالبانو او نورو سختریزو ډلو پر ضد د پوځي عملیاتو مشري د افغان قواو په لاس کې ده. جنرال جیمز ماتیس څرګنده کړه اوس چې د امریکا د دفاع وزیر په توګه ټاکل شوی هر مسأله په جدیت ارزوي. د ویل په یو کونج کې کښېناستل او انتقاد کول اسانه کار دی، خو کله چې تاسو د جنگ میدان ته ځئ باید په چټکۍ تصمیم ونیسئ، ځکه پوهیږه چې تصمیم نیول څومره سخت کار دی.
له بلې خوا د ولسي جرګې ځینې غړي وایي که افغانستان ته نور امریکایي سرتیری رانشي د ګرمۍ په موسم کې به جګړې نور هم زور واخلي. د دې جرګې د کورنۍ امنیت غړي میرمن نظیفې زکی افغانستان ته د بهرنیو ځواکونو د راتک په اړه د قاطع ملاتړ ماموریت د قومندان له څرګندونو د هرکلي تر څنګ وویل افغانستان ته د بهرنیو ځواکونو راتک د خلکو په ګټه دی. د دې موضوع په اړه د حدیث پردیس راپور.
په افغانستان کې د قاتی ملاتړ ماموریت د قومندان جنرال جان نیکلسن روسي څرګندونې د ولسي جرګې د ځینو غړو له هرکلي سره مخامخ شوې دي. د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسون غړي جنرال نظیفې زکی د شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې افغانستان د مهال تازه دم امریکایي سرتیرو ته ضرورت لري. نوموړی وایي که افغانستان ته نور بهرني سرتیري رانشي د ګرمۍ په موسم کې به جګړې لا پسې زور واخلي. اغلی زکی همداراز ټینګار کوي چې د امریکا او ناټو په ګډون نور نړیوال باید د افغان ځواکونو د روزنې او سمبالښت په برخه کې هڅو ته دوام ورکړي. نوموړي وایي د دوی راتګ یعنی د بهرني ځواکونو راتګ د افغانانو په ګټه تمامېدی شي، څو وکړی شي چې ترهګر مهار کړي او له امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې مرسته وکړي، او که راونه رسیږي ښایي راتلونکی کال د افغانانو لپاره له ننګونو ډک کال وي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې د قاطع ملاتړ ماموریت قمندان جنرال جان نیکلسن د تیرې پنجشنبې په ورځ د امریکا د سنا مجلس د خدماتو کمیټې ته ویلي وو چې د افغان ځواکونو د روزنې سلام مشورې او مرستې لپاره 2000 بهرنیو سرتیرو ته اړتیا ده. جنرال جان نیکلسن په واضح توګه دا ونه ویل چې څومره بهرنیو سرتیرو ته په افغانستان کې اړتیا ده. دغه لوړ پوړي امریکایي چارواکي همداراز وویل چې د افغانستان په جګړه کې د پاکستان، ایران او په ځانګړې توګه د روسیې اغیز او رول یاد جګړه لا پیچلې کړې ده. د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي په روانه جګړه کې د روسیې، ایران او پاکستان مداخلې ته په کتو اړینه ده چې په افغانستان کې زیات بهرني سرتیری موجود وي. د دغه جرګې غړي محمد نعیم حمیدزی لالی د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د افغانستان د پولو د ساتنې او په هیواد کې د یادو هیوادونو د نفوذ د مخنیوي لپاره پکار ده چې ډېر بهرني سرتیری موجود وي.
په اوسنی شرایطو کې ضرورت موږ په هغه منه سرحدي منطقو کې شته. په هغه ولایتو کې ضرورت ستاسو په کومو ولایتو کې زموږ تعداد هغه مملکتو سره څوک چې غواړي دلته په افغانستان کې مداخله وکړي.
د ولسی جرګې د غړی وایي چې د امریکا او ناټو سازمان په ګډون باید نړیوال په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د ډېرېدو تر څنګ له افغانستان سره د هوایي ځواکونو د پیاوړتیا په برخه کې هم همکاري وکړي. د دفاع وزارت وایي دولت وزیري په افغانستان کې د قاطع ملاتړ ماموریت د قمندان د هغو څرګندونو په اړه چې کې افغانستان په زرګونو بهرنیو سرتیرو ته ضرورت لري ویل چې دفاع وزارت په دې برخه کې د کابل او واشنگټن ترمنځ د هوکړې هرکلی کوي.
لکه څنګه چې په دې راپور کې ورته اشاره شوې وه، د جرمني دفاع وزیر ویلي دی چې په دې اړه پریکړه کړې ده چې افغانستان ته به نور ځواکونه استوي. د برېټانیا دفاع وزیر هم ورته څرګندونه کړې دي. ستاسو په نظر افغانستان ته د ناټو د نورو ځواکونو رالېږل به د افغانستان له امنیت سره څومره مرسته وکړي؟ که غواړئ په دې اړه نظر څرګند کړئ، له اتمې موتر نه نیمو بجو پورې ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ. هر یک شنبه له اتمې موتر نه نیمو بجو پورې مایکروفون ستاسو دی.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړئ.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د کابینې لخوا د حفظوي سیستم په اړه د جامع طرحې له تایید وروسته به انتخاباتي هلې ځلې چټکې شي. د دغه کمیسیون رئیس نجیب الله احمدزی پرون شنبه ازادي راډیو ته ویل ترتیب شوې طرحه به د رواني میلادي میاشتې په شلمه کابینې ته وړاندې شي. په ورته وخت کې د انتخاباتو د شفافیت د څار بنسټ یا فیفا د انتخاباتو د کمیسیون وروستۍ حدسیستای او ټینګار کوي چې دا کمیسیون باید خپل کارونه په شفاف ډول ترسره کړي. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای د شفافو او عادلانه انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره د حکومت له مشرانو، د ملګرو ملتونو او د مرستکونکو هیوادونو او سازمانونو له استادو سره سلام مشورې پیل سوې دي. د دې کمیسیون رئیس نجیب الله احمدزی د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د فبروري میاشتې په شلمه به د حفظوي سیستم د جامع طرحې په اړه بله مهمه غونډه ترسره شي او له هغې وروسته به د دې کمیسیون کارونه لا چټک سي.
دولت د $10 میلیونو ژمنه وکړه. موږ د دوی سره دوامدارې غونډې ولرو، د خصوصا د ډونرانو سره، ترڅو خپل راتلونکي پلانونه د دوی سره موږ شریکو. خصوصا موږ یو جامع طرحه د حوزوي سیستم په حق لبانې ده. نو دغه موږ غواړو چې شلم د فبروري جمهور سره شریک کو، ترڅو هغه کابینې نه پاسي. د هغې مطابق به موږ بیا اپریشنل پلان جوړو. انشاءالله زه امیدوار یم چې د هغې نه وروسته به زموږ کارونه ګړندي.
ښاغلی احمد زی زیاتوي د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره $160 میلیونو ته اړتیا ده چې تر اوسه نه دي برابر سوي. تیرونی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د انتخاباتي کمیسیونونو له کمشنرانو، د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي او د یو شمېر هیوادونو له سفیرانو سره په غونډه کې وویل حکومت د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره پیاوړی اراده لري. یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت د افغان حکومت د دغه اراده هرکلی کړی. د یونما له دفتره د جمعې په ورځ په خبره شوې خبر پاڼه کې د انتخاباتو له کمیسیون څخه غوښتل شوی چې خپل کارونه په بې پرې ډول سرته ورسوي او سیاسي باور ترلاسه کړي. په ورته وخت کې د انتخاباتو د شفافیت د څار بنسټ یا فیفا د انتخاباتو د کمیسیون وروستۍ حدسیستای او ټینګار کوي چې دغه کمیسیون باید خپل کارونه په شفاف ډول ترسره کړي. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل
د کمیسیون هم ځینې مکلفیتونه دي چې یو د شکو د تحلیل لپاره زمینه مساعده نه کړي، کوم کار چې کوي یعنی ډېر پرانیستې وي، شفاف وي، او د چا لپاره د ګوت سندنې زمینه برابره نه کړي. که چېرې خدای نه خواسته دوی داسې کار وکړي چې هغه سبب شي سیاسي پوځ مداخله وکړي یا ویتو له حق نه استفاده وکړي، نو طبیعتا چې دا د متاسفۍ لپاره، د انتخاباتو لپاره، د کمیسیون لپاره، د ملي بنسټونو لپاره یو لوی تاوان او لوی ضرر ده.
ښاغلی رشید زیاتوي د انتخاباتو د محل ویش نه اعلان روانې نامنې په ولسوالیو کې د نفوس د دقیق احصایې نشتوالی، د مرسته کوونکو لخوا د مالی امکاناتو په خپل وخت نه برابرول، په لرو پرتو سیمو کې د غیر مسؤول وسلوالو حضور، او د رایو د زړو کارتونو موجودیت د راتلونکو انتخاباتو پر وړاندې پرتې ستونزې دي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر وایي له حکومتي چارواکو او مرسته کوونکو سره په همغږۍ به په راتلونکي کې په دې اړه بحث وکړي، څو پرتو ستونزو ته د حل مناسبې لارې ولټول سي.
د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي د کډوالو د راستنولو او په هیواد کې د نن د بیځایه شویو د ستونزو د حل لپاره د یو پلان په جوړولو کار پیل شوی دی. دا وزارت هیله شي چې دغه پلان به د راستنیدونکو او بیځایه شویو ستونزې اوارې کړي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې د راستنیدونکو په هیواد کې د نن د بیځایه شویو د ستونزو د دایمي اوارولو لپاره د جمهور رئیس له وروستۍ سپارښتنې سره سم د یو جامع لس کلن پلان د جوړولو چارې پیل شوې دي. د دغه وزارت ویان اسلام الدین جرأت د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغه لس کلن پلان کې د راستنیدونکو لپاره د کارونو د زمینو برابرول، د کورونو لپاره د ځمکو ورکړه، د ښارګوټو جوړول او داسې نور ضروری موارد شامل دي. خاغلی جرأت هیله وښوده چې د دغه جامع پلان پلي کول به د راستنیدونکو او په هیواد کې د ننه د بېځایه شویو ستونزې تر ډېره ځایه هوارې کړي.
پور افغانستان با اعضای تیم عالی امور مخابرات مجلس کردن پلان تحصیلی
است. د افغانستان جمهور رئیس د کډوالو عالی کمیسیون ته دنده وسپارله چې لس کلن پلان دی جوړ شي چې مختلفې کمیټې پرې کار کوي. کوم موارد چې په دې پلان کې باید ځای شي هغه په اصلي سیمو کې د راستنیدونکو ځای پر ځای کول او د دولت د نورو ارګانونو په مرسته د دوی لپاره د دایمي کارونو د زمینو برابرول شامل دي.
د دغه وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال دغه وزارت د راستنیدونکو او د بیځایه شویو د ستونزو د اوارې لپاره یو 15 کلن پلان ترتیب کړی چې د دولت د اړوندو ارګانونو او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د دفتر لخوا د پلي کېدو په حال کې دی. دغه وزارت دا هم وایي چې په تیرو کلونو کې به هر کال له 10,000 څخه تر 30,000 پورې کډوال هیواد ته راستنېدل، خو په 2018 میلادي کال کې له ګاونډیو او ځینو اروپایي هیوادونو څخه سباندې 1,000,000 افغانان هیواد ته راستنې شوي چې لومړنۍ مرستې ورته رسیدلې دي. په افغانستان کې د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتو دفتر په خپل وروستي راپور کې ویلي چې 2018 میلادي کال هیواد ته د افغانانو د راستنېدو په برخه کې بې ساری و. دغه دفتر دا هم ویلي چې افغانستان ته د زیات شمیر کډوالو راستنېدل ډېرې بودیجې ته ضرورت لري او دوی له ملګرو ملتو او نړیوالې ټولنې غوښتي چې په دې برخه کې له 400 څخه تر 1,500,000,000 ډالرو پورې مرسته وکړي. افغان چارواکي په داسې حال کې د راستنیدونکو او د بیځایه شویو د ستونزو حل ته د اوږدمهاله پلان د جوړولو خبرې کوي چې د ولسي جرګې د کډوالو چارو د کمیسیون ځینې غړي وایي چې حکومت باید د دغه پلان له جوړولو د مخه د راستنیدونکو او بیځایه شویو د ستونزو کمولو ته بیړنۍ مرستې او امکانات برابر کړي. د ولسی جرګې د کډوالو چارو د کمیسیون غړي نذیر احمد احمدزی آزادي راډیو ته وویل
دا 15 کاله کېږي برنامو منی عملی جنبه موږ نه ده لیدلې. اوس پیلان چې له پاکستانه دا رقم ته له ایران را روان دي، په دې زمي کې په ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخامخ دي. لس کلنه برنامه صحیح ده، طبعا یو مملکت باید اوږده استراتیژي ولري، خو دلته ایمرجنسي کارونه ورته پکار دي. یو کال اوسو تر اوسه پورې نمره خو څه کوي، حتی د یوې خیمې باندې موږ نه قادر شوي چې دوی لپاره یو خیمه ورکړو.
افغان چارواکي وایي د نامنیو ترڅنګ په هیواد کې بیکاري او له یوه ولایته بل ته د کورنیو کډه کېدل بل عمده ستونزه ده. دوی وایي د نامنیو د ورکولو لپاره ټول امکانات په کار اچولي او د امنیت له ټینګېدو او د دغه لس کلن پلان له بشپړېدو او عملي کېدو سره به شته ستونزې هم اوارې شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زمو شخله آزادی رادیو اوري د ترکمنستان د جمهوریت ریاست لپاره نن انتخابات کیږي. د وسنی ولسمشر قربان قلی بردی محمد وف پوړندې اته کاندیدان ولر دي. د موضوع تفصیل صفه ولستانه سره وړاندې کوي.
دا سه کاری چې د ترکمنستان واکمن ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف یو ځل بیا د انتخاباتو په نتیجه کې د وو کلونو په مخه د دغه هیواد جمهور رئیس شي. د ترکمنستان جمهوری ریاست ټاکنې نن د فبروري په 12مه کېږي او کلونه داسې شوي چې بردی محمدوف به خپل اته واړه سیالان مات کړي. د جمهوری ریاست په ټاکنو کې د بردی محمدوف اته سیالان لږ پیژندل شوي حکومتي چارواکي، د پارلمان وکیلان او د شرکتونو مشران دي. دا لومړی ځل دی چې په ترکمنستان کې د جمهوری ریاست لپاره یوازې د یو ګوند استازی نه بلکې ځینې نور کسان هم ځان کاندیدوي. دا بدلون وروسته له هغه راغی چې نه پنځه کلن بردی محمدوف تیر کال وویل د 2018 کال په انتخاباتو کې به د هغه په خبره ځینې بدیل موجود وي. خو کارپو مایکل رومانوس کی وای په ترکمنستان کې په تیرو 15 کلونو کې انتخابات له درغلیو سره مل وو او هیڅ رښتینی مخالف ډله نشته. رومانوس کی چې د متحده ایالاتونو په مارشال بنسټ کې د جرمني لپاره د آسیا او اروپا چارو کارپو دی، د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه ته دا هم ویلي چې د ترکمنستان ټولنه تر ظلم لاندې نیول شوې او رسنۍ اصلا خپلواک نه دي. ترکمنستان په 1991 میلادي کال که د پخوانی شوروی اتحاد تر ماتېدو وروسته خپلواکي ترلاسه کړه او لومړنی ولسمشر سفر مراد نیازوف و چې 14 کاله په دغه هیواد واکمني وچلوله. په 2006 کال کې بردی محمدوف چې وروسته د ډیموکراتیک ګوند غړیتوب واخیست په انتخاباتو کې 90% رایه وګټله او په 2012 میلادي کال کې هم ټاکنې په 90% رایه وګټلې. بردی محمدوف د ځان غوښتنې او د خپلو مخالفانو په ځپلو مشهوره ده. قربان قلی بردی محمدوف د خپل ولسمشرۍ په لومړیو کې ځینې اصلاحي کارونه هم وکړل، له هغې ډلې په درسي نصاب کې د بهرنیو ژبو شاملول او د هغو روغتونونو پرانیستل چې پخوانی ولسمشر سفر مراد نیازوف تړلی وو. د هغه مخالفان بیا وایي چې په ترکمنستان کې د رښتینو مخالفو ګوندونو نشتوالي د منځنۍ آسیا په دغه هیواد کې ډیموکراتیکو هیلو په لور د ګام اخیستلو تمې په اوبو لاهو کړي دي.
ل دې سره د دې خبرونې وخت پای ته رسیږي، خو د آزادۍ رادیو خبرونې دوام لري. ل لاندو خبرونو وروسته میکروفون ستاسو خبرونه لرو. نن په دې خبرونه کې په دې موضوع ستاسو نظر غواړو چې د ناتو ځینې غړي وایي چې په دې غور کوي چې افغانستان ته په زرګونو نور ځواکونه واستوي. البته د ناتو غړي ویلي دي چې دا ځواکونه د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او سلام مشورې لپاره استوي. ستاسو په نظر د تازه دمو ځواکونو راتګ به د افغانستان په امنیتي وضعیت مثبت اغیز ولري او کونه لري؟ هله ده چې ټلیفون وکړي او یاد افغان بسیم داتا سواتلش میری للاری سر لوس خپل نظرون راوستوی. اوس هم د دې سات لند خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ناوخت په یو رسمي سفر د متحده عربی اماراتو پلازمینې ابوظبي ته ورسید. د افغانستان جمهوری ریاست د هلمند په مرکز لشکرګاه ښار کې پرونی انتحاري حمله وغندله او هغه یو تیرورستي حمله وبلله. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړی محمد نبی ساحل د کرکټ نړیوال شورا لخوا په نړۍ کې د یو ورځنیو لوبو د آل راونډرانو په منځ کې دوهم مقام خپل کړ. افغان لیکوال بارق شفیع پرون په جرمني کې وفات شو. د ایران د استخباراتو وزیر محمود علوی وایي امنیتي ځواکونو اته تونلارې سنی مسلمانان نیولي چې غوښتلې د دغه هیواد د اسلامي انقلاب د کالیزې په مراسمو حمله وکړي. د جنوبي کوریا پوځي چارواکي وایي شمالي کوریا نن یک شنبه سهار وختي په خپل ختی سمندرګي کې بالستیک یا لروټنه توغندی وویشت. د عراق د کورنیو چارو وزارت وایي د دغه هیواد د یوه وتلي شیعه مشر مقتدا صدر د پلویانو او پولیسو ترمنځ په خوډب کې یو پولیس وژل شوی او نور ټپیان شوي دي. او د هند دفاع وزارت وایي یو توغندی موندونکی میزایل په بری ازمویلی دی.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان بود از رادیو آزادی. اخیراً قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان خواهان اعزام مربی‌ها و نظامیان بیشتر به این کشور شد. جنرال جان نیکلسن در واشنگتن گفت که این اقدام به خاطر تقویت امنیت و باثبات‌سازی افغانستان خیلی ها مهم است. او ظاهراً از پالیسی‌های باراک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا انتقاد کرد که شمار نیروهای آن کشور را در افغانستان تا چند مرحله کاهش داد. حالا شمار از کشورها به نظر می رسد که خانه حفظ نیروها و یا هم افزایش آنها در افغانستان هستند. این اقدام مورد توجه امریکا هم قرار گرفته و مقام های آن کشور از این آمادگی ها ابراز خرسندی کردند. با باور شما اعزام نیروهای بیشتر در چارچوب مربی های نظامی به افغانستان تا چه حد برای امنیت کمک خواهد کرد؟ چرا که جان نیکلسون گفته در نتیجه تقویت نیروهای امنیتی افغان، گروه داعش، البته شمار شورشیان این گروه به نیم کاهش یافته. آیا شما موافق هستید با آنچه کشورهای غربی میگویند؟ در برنامه امروز میکروفون شما در همین مورد من جاوید نعیمی و عصمت ساروان نظریات شما را خواهیم گفت و با همین موضوع با شما خواهیم بود.
بله، لکه څنګه چې جاوید نعیمی وویل، د ناتو ځینو غړو هیوادونو لکه جرمنی او بریتانیا ویلی دی چې افغانستان ته به اضافي ځواکونه واستوي. همداراز په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان د تیرې پنجشنبې په ورځ د امریکا د کانګرس د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ته وویل چې د ده غوښتنه داده چې افغانستان ته دې په زرګونو نور پوځیان واستول شي. البته د منصور امریکایي پوځیانو او البته د ناتو غړو هیوادونه ویلي دي چې دا ځواکونه به د افغان ځواکونو په روزنه او هغوی ته د مشورې په ورکولو کې برخه اخلي. ستاسو په نظر د دغو ځواکونو راستول به د افغانستان له امنیت سره مرسته وکړي او که ونه کړي؟ وروسته چې د 2014 کال په پای کې نړیوال ځواکونه اکثره یې البته له افغانستان ووتل، نو د افغانستان امنیتي وضعیت خراب شوی دی. د افغان امنیتي ځواکونو تلفات خورا زیات شوي دي. نعیمي صاحب، که مو راپورونه توجه کړئ، په تیرو دو کلونو کې، یعنې په 2014 نه وروسته په 15 او 16 کلونو کې، هم د ملکیانو تلفات بې ساري ول او هم د افغان امنیتي ځواکونو تلفات بې ساري و، ځکه چې نړیوال ځواکونه ووتل. نو ستاسو په نظر د نړیوال ځواکونو له بیرته راتګ سره به په مرژوبلو کې څه تغییر راشي او کرانه شي؟ هیله ده چې په همدې موضوع نظر څرګند کړئ. د ټلیفون شمیرې د 0909-203-1540، بله شمیره د 0908-202-1550 او د افغان بي سیم 0813 شمیره مو په خدمت کې ده چې اس ام اس پرې راوستوئ.
بله، و اگر به انټرنیټ دسترسی دارین میتونین از طریق اسکایپ بر ما زنگ بزنین. آدرس اسکایپ ماست radio.azadi و اسکایپ ما فعال است و همچنان از طریق تلفن شنونده ها را میگیریم. بریم سروان سه شنونده اول ما، بفرمایید. سه رادیو آزادی است.
نعیمی صاحب تا او سروان صاحب تا د رادیو ټولو تخنیکی همکارانو ته سلامونه وړاندې کوم. سه داریب دازه هم دی پاتې
مهرباني کوم زازه صاحب.
زما نظر خو چې دا ټول امریکا راشي، هم زه څه ووایم چې مونږ تر څو په خپلو کې یو موټی یو اتفاق نه شو، ولاکه نه امن راولي نه امنیت راولي. دا کارونه خو چې څوک دا کوم کېږي، دا مرګ ژوبله مونږ ته وړي، له بده مرغه دا مونږ په خپله کوو. مونږ چې تر څو دا زمونږ څلور رئیس جمهوران دي، دا چې مذهبا او دا کاري دا یو ته ور پرېږدي او دا نوره له غلي چېرته تېنه کېږي، نو هم به امن وي، نه به مو امریکې ته ضرورت وي، نه مو ځواکونو ته ضرورت وي، چا ته به مونږ ضرورت ونه لرو. خو دا خو داسې دی چې سلور باندې ویشل شوي دي، یو د یو ملک ته کار کوي، بل د بل ملک ته کار کوي، بل بل ته کار کوي، یو چې خاص افغانستان ته کار کوي، نو د هغې زور نه رسېږي پر یو ټولو باندې. تاسو وګورئ هر سړی ته چې چا ته وایي چې ته لږ دا غفلت مه کوه، دا دې کړي لږ جرم پرې ثابت شي، هغه د سمدلاس هغه دی پرون مو واورېدل چې مورچې ونیولې په کابل کې. نو دا امریکا نه چې دا اوس خادي باندې د چا زور رسېږي چې اوس دا مورچو نه راوباسي، تر څو چې مونږ خپله دا څلور وڼه و اتفاق نه شو، اتحاد نه شو، څلور رئیس جمهوران مدي، نو دا به څه وکړي؟ یو دې روس ته کار کوي، بل پاکستان ته کار کوي، بل ایران ته کار کوي، یا کوم چې افغان ته کار کوي، افغانستان ته کار کوي، هغه نو غریب بیچاره زور نه رسېږي. نو څه وکړي؟ زما نظر خو
ډیره مننه، سلامت اوسه، کورودان کورودان خبرې ما تکراروي. ډیره مننه کورودان چې ټلیفون مو وکړو. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کړئ.
بفرمایئ صاحب، رادیو آزادي است، برنامه میکروفون شما.
الو، سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زبلن خان د ایران ترن ته ټلیفون پلی کړم. د زدای رادیو کارکون کې اوریدونکو ته واپس سلامونه وړاندې کوم.
سلامت
سلامت ښه اول استاد رادیو دلته د سر لخواني ولکې چې نور دوره د ټول خوا باید نه نیول کېږي غرمې 15 دکې نیول کېږي نور په یوه صفه نه راځي بل نظر به دغه ده چې افغانستان د څومره قواو چې راځي دا د حال یار نه ده افغاني قواو به خارجان مصر مرسته وکړي اوایي قواو د افغانستان په پښو ودروي په افغانستان قواو کې داخل قدرت حال خداس خلق ته وسپاري چې ارزش لري د نظامي وظیفه پر مخ وړای شي نه وایي چې یو کوچنی چپستنه کړی وای څو شان لري کوچي ورته ویلي د بار والا شی کشمیري شی ورته وایي که بار شی خو دوه دي کشمیري شی شمیري پنځو ته رسېږي چې باري خلکو چې ملت ته کار وکړي کنه مخالفین دومره زیات هم نه دي دومره تعداد یې زیات نه ده دا خپل په افغانستان په مسله قواو کې دا د کفیسته خال چې دي چې ملت ته په رشوت اخلي یا ملت ته خدمت نه شي کولی دا خال باید صفونه لرې کړي راوی باسي چې څوک په رشوت باندې په جنایت باندې ککړ وي دا باید زندان ته واچوي دا په درد څه شکرې
صحیح
نور مخنه نه سم
مننه بلال خان صاحب له ایران څخه
تشکر یک شنونده دیگه هم هستن بفرمایید صاحب رادیو آزادی است از طریق اسکایپ البته شنونده را داریم مهربانی صاحب
ولی سلامونه دی آزاده جادو کارکون کو ته او ټول اوریدون کو ته
سلامت اوسه
زما په نظر خارجی ځواکونه یا بین المللی ځواکونه کولای سي چې د افغانستان امنیتی ځواکونه بهتر قوی کی او ښه ټریننګ او ښه روزنه ورته ورکړي تر څو وکولای سي د افغانستان دښمنانو سره په صحیح توګه مبارزه وکړي او بل خصوص په وایز واکی وایز واکی کولای شي چې مطلب خې صلاحي مشورې او مطلب ورکی او خې تجهیز کی او بل خبره ده سده چې دغه دمغه امنیتی ځواکونه په صحیح توګه بیا لوجستیک یا تجهیز کېدلای صحیح سي ځکه خې برنامه لري خې تاکتیکونه او په هارڅ کې خمو جهاز دي او دمغه امنیتی ځواکونه چې دي دومره تجربه نه لري لکه خارجي ځواکونه چې دي نو دا ډیره خبره وی چې بیا مطلب زموږ افغانستان کې او خارجي ځواکونه په صحیح توګه د ریسالوټ یا قاتې ماموریت سره د صحیح توګه مختوي او زموږ امنیتی ځواکونو سره کومک وکړي
ډیره مننه چې
تلیفون وکړ سلامات بشین یک شنبه دیگه از طریق تلیفون هستن بفرمایئ صاحب رادیو آزادی است مهربانی
سلام علیکم اول تاسو ته ملمانو ته سلامونه تقدیم او محمد سعید صافی د بغلان مرکزی نه تاسو سره په تماس کې
مهرباني
راغلو د افغانستان د خارجي نور اتک ته دا زمون د افغانستان په خلکو په خیال سره دا د افغانستان خلکو په زلال دا او افغانستان په دې معنی امنیت نه راځي کدا وخت خارجي ملک او غربیان او امریکایان غواړي افغانستان دولت سره حکومت کوي او په اخلاص سره جنگ او جنجال ورکشي دا نو که کم ضرورت دي افغانستان دولت دفاع تیاری غواړي او نور ضد مرمۍ او کم امکانات غواړي دغه امکانات ورته برابر دي او دغه کله شبکې چې په خارجو ملکو کې چې شبکې فلاني دي هغه د لمنځه یوړل شي دغه شبکې چې د خارجان چې راځي افغانستان ته دا خو دغه یو لکو څو زره روسان راغلي او دا امریکایان راغلي او بیرته لاړل دا دومره چې نور هم راځي افغانستان نور هم خرابېږي جنگ او جنجال نور هم زیاتېږي بهتره دا ده چې دا نور دا تیاری نور امکانات چې د افغانستان د وزارت د دفاع کې ضرورت لري هغه دې ورته ورکول شي دغه نور خارجان چې راځي د هر ملک نه چې راځي دا د افغانستان په زلال دی او د خپل د خارجانو په زلال دی نور وخت هم
سلامت اوسه مننه
تشکر ورکړم سلامت بشین و مطیع الله خروتی یکی از کارشناسان افغان را هم در تماس اسکایپ از کابل با خود داریم مهربانی خروتی صاحب خوش آمدید به برنامه
السلام علیکم صاحب ما سلام های خود خدمت شما جناب ساروان صاحب تاست سلامونه وړاندې کوم سلام نه پس غوړم چوایم چې اصلا د افغانستان کې د جګړې عوامل چې مطالعه سی روخانه سی بیا پس دغه تصمیم لوسی چې عسكر ولګم کول لګم هر څومره چې عسكر راسي دا سو اوریدون که هغه ګونه ما اوریده عسكر هیڅ ګونه نشي کولای سوله د سره ولاته په دې په افغانستان کې عمده مشکل شته مسکن نشته کار نشته تحصیل نشته دغه عوامل سره یو ځای سی ودی چې خلک ټول مخالفین صفوف تزي بل عمده عوامل دا د دې په اصول کې د مخالفت نیم چې عسكر راسي په دې چې اما چې مقدمه کې ویل سوي چې سکه له چې عسكر کمو ډیره ملکی مخالفات زخ سیاتو. اما دا باید دست قانونمند سی، مثلا اگه اسکر چه دی امریکی نرازی، اگه این اسکر دلتا من هم لرو تجهیزات دی ورطا پلاس که ور کلسی، هوایی قوا دی ور کلسی که هوایی قوا ناممکنه دا فعلا دا بی پیلوت تایرون کار وقتی سی زمانگ ملی اردو دیر قوت لری، دیر توانایی لری. پس من که تروس پا دنیا که هیچ دا سیوات نشته چه پردای اسکر دی اگه امنیت نیولی وی او اگه وکیل وکالت دی پردی اسکر پزورو کی پاچه و پاچهی بد پردی اسکر پزورو کی. بعضی وکیل صاحبان چه ولس باندې ټپل سوي دي، هغوی غږ باسي چې ګویا دلته باید خارجي اسکر راسي. خارجي اسکر چې راسي جګړه زیاتېږي، انتخابات نه کېږي. خارجي اسکر چې راسي بیا همګوري اکثر تشویش دادش
بایی نظریه یا تیوری موافق نیستین که بعضن گفته میشه باید شورشی ها از لحاظ نظامی تضعیف شوند، بعد از او آماده به مذاکره میشن، چنانچه مقام های امریکایی بارهایی را گفتن. اداره سابق امریکا البته پیش از باراک اوباما اداره جورج بوش به می باور بود، اداره باراک اوباما به می باور بود، قماندانان ارشد نظامی امریکا گفتن که باید از لحاظ نظامی نخست طالبا خیلی تضعیف شوند، بعد از او آماده مذاکره میشن. چطور؟
من بالکل به نظر شما موافق هستم. با این خاطر موافق هستم این مقوله در افغانستان قابل تطبیق نیست. در افغانستان باید اول قلب مردم تسخیر کنیم، باز مغزش تسخیر کنیم و بعد از او باز ما کمرایش صحبت کنیم. ببینید در 40 سال نه، بلکه شروع افغانستان که می نقش 5000 ساله نقشش ببینید شما وقتی تاریخش مطالعه کنین، همیشه ما در جنگ بردیم، در سیاست باختیم، به خاطر از اینکه قلب و مغز ما را کس تسخیر نکرده تا حالا. ما باید با عامل متوسل شویم که مردم افغانستان، کسایی که علی افغانستان حاکمیت جنگ میکنن، ببینیم در قلبشون چی است، در مغزشون چی است، چی عوامل است که با جنگ میکنن علی ما، یعنی علی حاکمیت جنگ میکنن. وقتی که قلب و مغز تسخیر شد، به اطمینان کامل بر شما میگم جنگ صفر میشه، جنگ ختم میشه و مردم افغانستان یک سال هر طرف سال همیرن. اما در این حالت که تو حال ما مغزش نخوندیم، مغزش علی ما است، همین تلفات افغانایی که در هلمند شد. ببینید هیچ گونه دولت تبلیغاتی نکرد که کار خوب شد یا بد، ای خود به خود نشان میده که مردم علی ما، علی حاکمیت قشی میکنن، یعنی دل سرد میشه، هنوز مسلحتر میشه، کسی سال سلام نگرفته باز سلام میگیره. ببین من به عیسایی سال اولی که ایالات متحده آمریکا به افغانستان آمد یا خوی ناتو آمد یا ایساف آمد، میبینیم عیسایی طالب ها چقدر بود، آل به کدام اندازه رسیده. پس در مجموعه تر گفته میتونیم که جنگ یا آوردن عسکر نمیشه تا که عواملش و عوامل جنگ از بین نره. هر چه عسکر که به افغانستان آورده شوه نتیجه منفی است، نتیجه مثبت درست نمیاد.
بیره مننه انجینر صاحب متول آخر روطه بله آوریدون که الارو زن معرفی که
بفرمان صاحب رادیو آزادی.
السلام علیکم تروان صاحب انور صدیقی خبری کنم در پکتیا ولی در ریو زازه ولی سواره نه تاسو تا
میره بانی
و طول گرون و آوریدون که سلامون احترامات ولی میکنم.
سلامت حسی
تروان صاحب نظر میداده در موضوع پاره چه ووال خو در مود ولیسی جرگی کم و کلان چی دی در نظر وړاندې کړی پکلکه را دوام او واکن دی خروټی صاحب خبرې چې کومې وکړې دغه په تایید سره تاسو ته بهتره معلومه ده چې افغانستان کې خارجي قوتونه یا حساسیتونه ډېرېږي، دلته یو نوه ویره منځته کېږي. ښه خبره دا دی ګوره چې د امریکایانو قوتونه دلته کم شول، حکمتیار صاحب سولې ته غوړه کېښوه، افغاني سوله ورسره وشوه، امکان لري چې وخت په تېرېدو سره طالبان ورونه پوه شي او سولې ته غوړه کېږدي. خو د خارجیانو ارتګ دلته ناټو قوتونو چې اوس جرمني خبره کوي، ایټالیا یې کوي، دا ښه خبره نه ده، ځکه په افغانستان کې د دوی ارتګ سره سوله نه شي راتللی. امریکایان یا ناټو قوتونه خصوصا امریکا دا غواړي چې د لوبه جاري وساتي، مثلا چې دلته تورستان موجود دی در جگره جاری و ساتی و بانا جوره کی. خواه خبر داده چه ناتو قوتونه را نشی دل تدیر نشی او در افغانستان حکومت وردو کوی شی او در خپلا در ورطیا خیی چی در افغانستان در ورطیا لگه چه امنیت پر خپلا و ساتو. نو مو خپلا دیوام در افغان تا شفت در نظر لرم چه خارجی قوتونه باید نور را نشی، ځکه چې په افغانستان کې جګړه تودیږي او د سولې لپاره زمینه برابره شي، لکه حکمتیار صاحب ته چې سولې زمینه برابره شوه ټول راغلل، همدارنګه هم طالبانو ورونو ته زمینه برابره شي، انشاءالله په افغانستان کې به تلپاتې سوله راشي. او که چېرې د خارجي لاس ویلي وي سوله نشي راتللی او دغه جګړه به دوام وکړي.
ډېره مننه صدیقي صاحب.
یا
یک شنونده دیگر هم بگیریم. ساروان صاحب بعد از او بریم، پیام ها خیلی زیاد هستن از طرف شنونده ها. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است.
السلام علیکم. میش ساروان صاحب تاشتا و دتاش همکار تا تو رو تو سلام لندی کوم. وسته دی موضوع پاهم دا اخبر نظر داشت لندی کوم. دغه د امریکایانو راتګ افغانستان ته بیرته د نورو اضافه امریکایانو دا هیڅ ګټه نه رسوي زموږ په نظر باندې، ځکه چې دوی دلته 1,60,000 عسکر درلودو، ډېره جګړه توده وه، افغانستان د افغان ولس تلفات بیخي زیات وو، او اوس چې دوی راشي هم تلفات به ورسره زیات شي، خو پایده به یې طالبانو ته ورسیږي. هغه په دې حال باندې چې دلته اوس په منطقه کې مخالفین د امریکایانو بیخي ډېر شوي دي، ګورې روس، ایران، پاکستان، دغه ټول به مډرنې سلای به طالبانو ته ورکړي، او بیا به هغه هم ټولې بیرته په ولس باندې استعمالېږي. د امریکایانو بمبار به هم په ولس کېږي، او هغه سلای به هم په ولس استعمالېږي. او دغه وکیلانو چې دا هرکلی کلی دی، دا خو دوی د خپل د ځان د امنیت په خاطر کوي، دوی له پارلمانه تر کوره پورې د ځان امنیت نه لري، له پارلمانه چې را ووځي په دې باندې انتحار کېږي. دوی وایي چې فقط موږ دې په دا پارلمان کښې ناست یو، او دغه مزیب چرچې دي کوو، دغه پلکاو ډالر دي اخو ذاتي کوو، ولس اوس په هلمند کښې په بمبار کښې خلک په دغو شوي دي، شهیدان شوي دي. دی په کیسه کښې هم نه دي، دا خو نه دي عبدالله زوی ده، نه دي دغو وکیل زوی ده، نه دي اشرفغني زوی ده، دي ولس زوی ده. دا اردو باندې چې انتحار ته وایي، دا د چا زمونږ دي؟ دا څوک پرې طلب کېږي؟ دا ګورئ، باید سوله له طالبانو سره وشي، په سوله کار وشي، خبرې وشي، د سولې د پاره دې کار وشي. او بیا دوی نه شي کولی طالبانو امریکایانو ته د اجازه ورکړي چې هغه خبرې سره وکړي، د افغانستان جوړه راشي، نور په دې رقم په جنګ او په عسکرو په زیاتېدو په سلاو په تیارو باندې ګوري جنګ نه راځي. شپاړس کاله د جنګ ووتو، دا نتیجې اوس څه شوه؟ اوس امریکایانو دغه قومندان وای وای بند بس پټ پټته ولا حالت ته، یعنی نور عسکر راشي، که هغه ناست که ناکام شو بیا به نتیجې څه شي؟
تشکر، سلامت باشین. و ساروان صاحب، بریم به پیام ها که خیلی زیاد است. اعظم از ولایت خوست نوشته کرده که بجای آمدن نیروهای ناتو باید نیروهای افغان با اسلحه پیشرفته مسلح و مجهز شوند. غرزنگ از لوگر نوشته کرده که ناتو باید به افغانستان تعداد نیروها را افزایش بده به خاطر که در افغانستان صلح بیاید. داوی از کابل نوشته کرده که سبب طولانی کردن جنگ و تولید گروه های مسلح مخالف در افغانستان پاکستان هست. گلمیران عثمان خیل از نهرین بغلان نوشته کرده که افزایش سربازان رزمی امریکا در افغانستان به خاطر تأمین صلح نه، بلکه به خاطر حفظ منافع امریکاست. گفتن شکلگیری مثلث ایران، چین و روسیه جامعه جهانی در رأس امریکا را نگران ساخته و حالا در تلاش افزایش نیروهای خود در افغانستان است. آریان از لوگر نوشته کرده که آمدن عساکر تازه‌دم آمریکایی را در افغانستان به نفع افغانستان نمیدانیم، زیرا گفتن زمانی که با تعداد زیاد از نیروهای ناتو در کشور حضور داشتن، هیچ امنیت نسبی هم در افغانستان نیامد. شاه محمد عقیار از ولسوالی بالامرغاب به بادغیس نوشته کرده که به نظر من سربازان خارجی که به افغانستان میان آمدنشان فایده نداره. ناصر فقیرزاده از لوگر نوشته کرده که آمدن عساکر ناتو به افغانستان بار دیگر خونریزی ها را افزایش پیدا میکنه، افزایش میده. البته امیدالله از ولایت ایراد نوشته کرده که آرزوی ما از افغان ها هم ایست که اتفاق اتحاد کنن، با آمدن امریکایی ها چیز خاص صورت نمیگیره، باز هم خوب است که بیاین. محمد فهیم ادیب از میدانشهر نوشته کرده که دوباره اعزام کردن عساکر امریکایی به معنی ادامه جنگ یک دهه دیگر در افغانستان است. احسان الحق عقبین هم از میدان وردک نوشته کرده که با فرستادن عساکر امریکایی امنیت نمیآید و گفتن سیاست امروزه طالبا مثل سیاست قبلیشان نیست، باید این دفعه از تکتیک های نو در برابر این گروه کار گرفته شود. محمد یعقوب نورستانی نوشته کرده که با باور افزایش نیروهای ناتو و امریکایی در شرایط فعلی در افغانستان، کشور ما را بیشتر از این ناامن میسازد. گفتن بهتر است با نیروهای امنیتی افغان کمک های درست صورت بگیره. فرید از ولسوالی مرغاب بادغیس نوشته کرده که نیروهای خارجی آمدنشان به افغانستان موثر است. و عبدالمتین مسعودی از فاریاب نوشته کرده که قوایی که در افغانستان است تا حالا چندان فایده نداشته، اگر دیگران هم بیان شاید هم اطور باشه.
جانان حیدری لزابلی که امریکایان در افغانستان تن نرازی، د دې په ځای دې پر پاکستان فشار راولي چې طالبان ونیسي. محمد اخلاص قلمیار د کندهار له میوند لیکي کچيري امریکا نور عسكر راوستوي نو جنگ به ډیر زور واخلي. محمد عارف وفا لشکرګالي کې افغانستان ته د بهرنیو ځواکونو راتک اورته پکای دی. بهرنیان باید افغان ځواکونه تجهیز او په درنو وسلو سنبال کړي. نیاز محمد له باکو څخه لیکي امریکا باید په افغانستان کې خپل فعالیت نور هم زیات کړي. عبدالغفار تقوا لسپین بولدک څخه لیکي زما په نظر د بهرنیانو پر راتک سره به امنیت رانشي پریږدي چې افغانان په خپل افغانستان جوړ کړي او امنیت راولي. عبدالولی وفا له هلمند لیکي د امریکا او نورو هیوادونو د پوځیانو راتګ نتیجه نه ورکوي بلکې دوی باید افغان ځواکونه تقویه کړي او د افغانستان ګاونډي هیوادونو باندې فشار راولي. احمد شکیب سادات لزابل لیکي طالبانو یو تلایي چانس درلود چې د پردیو له دایره راوځي او د جګړې څخه لاس واخلي. په اصل کې طالبان د افغانستان د بربادي اصلي لامل دی او د بهرني ځواکونو وتل یو بهانه و چې طالبانو کول اوس چې بهرني ځواکونه وتلي دي لای جنگ تیز کړي دي نو شداد چې بهرنی ځواکونه راشي. یو بل اوریدونکي قاری ادریس له فاریاب لیکي خارجیان هیڅ فائدنه نه کوي افغانانو کې افغانان دي پخپل لاسونه سره یو کې. عزیز الرحمن له ننګرهار لیکي دا چې وینه په وینه نه مینځل کیږي نو څنګه جنگ په جنگ ورکیږي ځکه خارجان په افغانستان کې جنگ ختمول نه غواړي نو د خارجي ځواکونو راتل کومه معنا نه لري. او جلال زابل څخه لیکي وای د نو یو بهرنیو ځواکونو طالبان به راتک به طالبان بیرته جنگ ته راولي چې اوس هم په جنگ اخته دي.
تشکر میکنیم از این شنونده ها که تا این لحظات برای ما پیام فرستادن و حالا هم بریم به شنونده های ما که در خط تلفن منتظر هستند. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
بله سلام و احترامات تاسو ته سلام صاحب وړاندې کوم زمونږ د کیسم د کارون خرابات نه
مهرباني
په نظر باندې خو ساده او تشکر نما په نظر باندې خو دا د ځواکونو ډیر اول هیڅ کله پایله نه دا کړو نه کوي خاطر دې ته دلته په افغانستان کې مهمه ده صداقت او رښتیا مهمه ده. او مثال تاسو مخکې لته د ځواکونو وتل خو دلته تلفات زیات خو همدغه مسله قسم ده خو دا تعلیم نمایي پروسه مثال د سی په ګټه یو پروسه ده چې د همدغه په خاطر باندې دلته سهار داسې یو کار کوي چې مثال د دوی د وزر ضرورت احساسي خلک بیا مثال راوغواړي که چېرې مثال دوی په رښتیا سره دا تمام جهان ته معلومه ده چې دغو طالبانو بیخ په پاکستان کې ده پوغه ځان قطع کیږي روټه په شاخو باندې سهار څه ضروري کې سهار څه تیاری او هر امکانات میسره کې دا پایله نه لري. اصل مهمه ته مثال دا ده چې هماغه بې بنسټ مثال له منځه بوځي امکانات ورکوو ته کېږي هغه قطع کیږي هېڅ کومه مثال ده. ډېره مننه.
سلامت حسین مننه. ولله تاسو هم یو یادونه بیا هم وکړو یو سپیناوی هغه دا چې دغه هیوادونو چې ویلې چې افغانستان ته به ممکن نور ځواکونه واستوي دا خبره هم کړې ده چې دا ځواکونه د جنگ لپاره نه بلکې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې یا ترېننګ لپاره راستوي.
بله
بیا هم اوریدونکو لرو مهرباني
بفرمایئ صاحب رادیو آزادی است.
الو سلام علیکم سروان صاحب سلام وایم او نیمی ساخت سلامونه وایم بعد سلام دا کوم ځواکونه چې افغانستان ته رالیږي دا د افغانانو د تربیې لپاره ډېر ښه پایده او ډېر ښه رول لري. خو بله اصلي خبره دا د سروان صاحب دغه کوم ځواکونه چې دلته راځي دا اصلي هدف د ختمول د جنگ نه دی. اصلي هدف دا دی چې کوم سروان صاحب به تاسو خپل دا اصلي موضوع درته وایم زه خپله درې لکه روپۍ کالداري ما خپله مصرف کړي دي زه یو ډیر دا ډیر شکارو چې ما په مخه اخستی وو خو حتی د ورپورې چارواکي چاته وخت نه ورکوي دې کار کوي. او سروان صاحب بله دغه موضوع ډیره مهمه موضوع ده چې په طالبانو کې کوم کسان جنګیږي هغه داسې یو دوه درې قومونه دي چې هغه په د حکومت کې هیڅ ونډه خاص ونډه نه لري. ډېر کمې چوکۍ چې دي دغه که دغه کار دوی کړی وای چې د هغو د خاصو یو دفتر یو څوک یې په خپلو ځایونو باندې ګمارلی وای هغو د سوله جوړه جوړولی سولی. سروان صاحب هغه مشر نه لري، هغه مشران نه لري چې هغه خلک اخته دي شرابې غواړي پر کارې بوخت کړي د هغو په کول باندې کوي. سروان صاحب دوی د خپلې ګټې په شخصي ګټې په خاطر دوی د خلکو ته ځای نه ورکوي. په حکومت کې په دولت کې داسې کسان شته. سروان صاحب زه خپله دا خبره درته کوم، په افغانستان کې قسم به خدای ما درې لکه خپل د جېبه سما مصرف کړي دي چې زه خدمت وکړم، خو خلک یې نه غواړي چې دلته خدمت وکړي. په دولت کې داسې چوکۍ شته، داسې کسان شته چې هغه د افغانستان دغه طالبان چې سولې جوړې ته راځي دوی نه غواړي چې دوی کښېني او حتی د ولسمشر پرې نه پرېږدي. داسې کسان شته سروان صاحب نو دا به جوړه او سوله څنګه وشي؟
سلامت اوسئ، مننه. کردی ودان سلامت و سیبل آوریدون که لرود زن مانی
بفرمایید سیب رادیو آزادی است از طریق اسکایپ یا تلفن؟ نه تلفن هستن. میرا بونی سیب
خبری بود.
سلام علیکم، نامه دیمان مرز را دیمان کم
میرا بانی که سیب
منان سران سران زر که چپا افغانستان که امریکان حکومت ناکامه در افغانستان که امریکان امنیت نشه واسه لکه را سال بده تیر وقت که بیره واسه بده دیر سال بده که افغانستان که در جنگونه در جنگ بچه در روان در ایز بی بود افغانستان که رو سیزی تم دیسی امانی که رو سیزی در برست کورد جنگ در تیزی بایش در خان از روکنه در روز در افغانستان سو باشی بی بود که شال رال افغانستان که امانی سال در روش کلی پدر کم نشاطلی
سید
من شکر یک شنونده سارون سیب از طریق اسکایپ داریم فکر میکنم با همی شنونده میرسیم به خبرها. بفرمایید سیب.
مهربانی
مهربانی دا او بخی چې تاسو د تاسو موضوع ما صحیح ونه غیسله موضوع یو د فبیا تکرار کین.
سلامت اوسه پر حل دی پکار داده چې موږ دا موضوع بیا بیا نیمې سب اعلان کو. موضوع داده چې ناتو ځینو غړو ویل دي چې ممکن افغانستان ته نور ځواکونه واستوي څو افغان امنیتي ځواکونه وروسی. د امریکایي ځواکونو قماندان هم ویل دي چې امریکا دي څو زره نور پوځیان افغانستان ته واستوي. ستاسو په نظر د تازه د ځواکونو راتګ به د افغانستان د جګړې له ختمېدو سره مرسته وکړي او کنه؟
دا خو سی صاحب زما په نظر سره چې کچېره دوی د ځواکونو نور مروري کومه فائدہ ونه لري، ځکه چې موږ په خو وخت کې دغه ودی در افغان د دې ته وسیدو چې دوی موږ هیڅ کاټه نشو خصلای او یې سمجهت کې څه ګټه ونه کړه، ځکه چې کدا نو پروژې دي مکو وي دوی حمایتي لکه چې څنګه طالبان و دای شو دوی سره دوی کومک وه او ماکوي کچېره دوی زیات شي او زیاته نور مرودي کومه ګټه نشته دوکې د بل نقصه د پیسو کې مشکل و. مثلا روزنې بخش کې دوی وکولی د خپل ناکامه شول. په نظامي بخش کې هیڅ کومک موږ سره ونه کړه او دوی هغه پروګرامونه چې درلودل د کیسې مدې ونه شوه کړی.
صحیح.
په دې حساب سره دوی نشي کولی چې موږ ته نوره ګټه هم ولري او دوی پاتې شي، لکه څنګه چې زموږ دا ولسوالی یا گرش ولی بمبار کړی دوی اکثر جوانانو تباہ برباد.
صحیح.
نو دوی کوم خاصه ګټه
صحیح د خپل خبرې تکراروي ما بس مننه. کور ودان لټول اوریدونکو منن دوی خبرونو ته نږدې شوی. له خبرونو وروسته به بیا هم تاسو اوریدونکو ته میکروفون در سپارو چې خپل نظر د موضوع په اړه څرګند کړئ.
تشکر میکنیم از تمام شنونده هایی که در بخش اول